پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې موزن ریاست نوري هرکلی کوم. د خبرونه کې به واوري چې طالب چارواکي وايي نن درې نور هیوادونه هم د کابل نړیوال هوایي ډګر ته الوتنې پیل کړې. د هغو افغان پیلوټانو چې ګاونډي هیوادونو ته تللي تر اوسه برخلیک نه دی معلوم. په خوست کې ځایي طالبان وايي قومي مشران د هغو کسانو د خوشي کېدو غوښتنې نه کوي چې د غلا او سړي تښتونې او نور جرمونو په تور نیولي دي.
موږ دې نه په ډېر احترام هیله کوو چې د دې خلکو په خلاصون کې تاسو موږ ته سپارښتنه مارسئ. قانون په دې باندې فیصله کوي. پریکړه موږ ته د غزنون چې لږ اصلاح وشي.
د غزنی یو شمېر اوسیدونکو وايي له بانکونو د پیسو د اخیستلو لپاره هر ورځ په لیکو کې درېږي خو پیسې نشي ترلاسه کولای.
هله کو اوس باید د بیمونه را تخلاص شي مسر باید مدد وشي.
د کونړ اوسیدونکو وايي مرکزی روغتون کې د ناروغانو سم درملنه نه کیږي.
مریض دې په سیدامه کې مړ کیږي خو همدلته مړي ځکه د وړو کم امکانات دلته نشته.
مخله دې چې راپورونه ته مخه کړو خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو.
په سر کې د خبرونو سرټکی امریکا له هم داعش او القاعده د ځان پر وړاندې یو ګواښ بولي. تاکل شوې ده چې د افغانستان مسله د نړۍ د شلو سره سترو صنعتي هیوادونو په فوق العاده غونډه کې وڅېړل شي او د چین د بشري مرستو لومړنۍ معموله کابل ته راورسېده. اوس هم د بشپړو خبرونه. د امریکا یو جګپوړی چارواکی وایي القاعده شبکه او داعش متحده ایالاتونو ته ستر ګواښ دی. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی پرون د استازي یو جرګې ته د پوځي خدماتو د کمیټې استمایا غونډې ته وویل چې دا دوی ترهګری ډلې په افغانستان کې فعال دي.
ISIS has found a new home in parts of Afghanistan.
اسلامي دولت دلی د ځان لپاره په افغانستان کې ځاله پیدا کړې ده. دوی له طالبانو سره په جګړه دي. خو د اسلامي دولت دله د خپل وحشت لپاره د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې ملاتړ لري.
جنرال میلی د امریکا دفاع وزیر لویډر آستین او د امریکا د مرکزی قومندان جنرال فرانک مکینزی پرون په واشنگټن کې د استازي یو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې حق او پښتنو ته ځوابونه ورکړي چې له افغانستان د امریکایانو د وټلو پاړه وو. جنرال میلی وویل چې له هم طالبانو له القاعده سره خپل اړیکې نه دي قطع کړي. طالبانو ویل چې له القاعده او کومې بلې ترهګری ډلې سره اړیکې نه لري. ټاکل شوی چې د افغانستان مسله د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو په فوق العاده غونډه کې وڅېړل شي. د ایټالیا صدر اعظم ماریو دراګي پرون په پلازمینه روم کې خبری کانفرنس ته وویل چې دا غونډه به د اکتوبر په 12مه وشي. خغلی دراګي څرګنده کړ چې نړیواله ټولنه باید داسې ستراتیژي جوړ کړي چې پرې نګدي افغانستان د وسلوالو په فنازای بدل شي. د ایټالیا د صدر اعظم په وینا په دې غونډه کې به د قطر د پیسو د نړیوال صندوق او نړیوال بانک استازي هم برخه واخلي. ایټالیا سکل د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو یا جی شل مالنۍ مشري کوي. هندي رسنۍ خبر ورکوي چې د هند تبا بن ساری لال چې دوی ونې مخکې په کابل کې وسلوالو اختطاف کړي وو د چهارشنبه په ورځ خوشی شو. لیدار سره سم 50 کلن بن ساری لال چې د دوا سوداګر دی د سپتمبر په 14مه وسلوالو برامته کړ. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو نوې ډیلی په دغه ښار کې خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړ چې ممکن اختطاف شي. همغه و چې یو نیم زر هندیان له کابله په الوتکو کې هند ته انتقال شول. خو بن ساری لال له هغو هندیانو څخه و چې خپلې سوداګرۍ ته ادامه ورکړه. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې بن ساری لال چا تختولې و او څرنګه خوشې شو. د چین د بشری مرستو لومړنۍ معموله کابل ته راورسیده. په کابل کې د چین سفیر وانګ یو تیر شپه پر ټویټر باندې دا خبر خبر کړی او ویل دي چې دا مرستې د کډوالو چارو وزارت ته سپارل شوې دي. نوموړي زیاته کړې چې د مرستو کې کمپلې او نورې تودي جامې شامل دي. د چین سفیر له افغانستان سره دا مرسته د خپل هیواد د کلک ملګرتیا یو نه خبرلې ده. وانګ یو ویلي هیواد له افغانستان سره د مرستې لپاره 3.3 میلیون ډالر په پام کې نیولې دي. څو ونی وړاندې قطر او پاکستان هم د افغانستان سره ورته بشري مرسته وکړه. د پاکستان پوځي چارواکي د دغه هیواد په شمال لویدیس کې د پاکستانی طالبانو د یو قومندان د وژلو خبر ورکوي. د استخباراتي چارواکو په وینا پرون د امنیتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ د خیبر پختونخوا په ټانګ سیمه کې نښته وشوه. د پوځ په وینا د طالبانو قومندان خوګدین مشهور په شیرالا او د پوځ یو افسر وژل شول. د نښتې پر مهال دوه سرتیری ټپیان شوي هم دي. په ورته وخت کې د پاکستان پوځ ادعا کوي چې تر دې یو ورځ مخکې د جنوبي وزیرستان په سره واکی سیمه کې لس یاغیان وژل دي. تحریک طالبان پاکستان د پوځ زائد ناسمه غړي وای چې په سیرواکی کې د پوځ د بی پیلوټ الوتکې په بریټ کې یو میرمن او دوه ماشومان وژل شوی دي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ویلي لیواله ده چې له جنوبي کوریا سره ارتباطي کرخي بیرته ورغوي، خو د امریکا سره د خبرو وړاندیز رات کړ. د شمالي کوریا رسمي خبری اژانس راپور ورکړ چې د دوی مشر دا سرګندونه پنځ شنبه د پارلمان غونډې ته کړې دي. کیم جونګ اون وویل له جنوبي کوریا سره سرحدي ارتباطي کرخي د خپل ولس په غوښتنه جوړوي، هغه ولس چې د دوی په ټکو د پیونګیان او سیول ترمنځ صلح غواړي. شمالي کوریا په تیر اگست میاشت کې د جنوبي کوریا او امریکا د ګډو پوځي تمرینونو له کبله له سویل سره ارتباطي کرښې پرې کړې.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وی چې دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته طالب چارواکي وای نن درې نور هیوادونه هم د کابل نړیوال هوایي ډګر ته الوتنې امپایلوي. دا درې هیوادونه ترکیه، هند او ازبکستان بلل شوي. دا لتیری و نیمه میاشتې راهیسې چې طالبانو کابل نیولی دی، د دغو درېو هیوادونو لومړنۍ الوتنې به وي چې د کابل نړیوال هوایي ډګر ته ترسره کوي. نور حال په دې راپور کې
د طالبانو په مشرۍ د حکومت د رسنیز ټیم غړی وای ټاکل شوی چې د ترکیه، هند او ازبکستان هیوادونو الوتکې نن کابل ته الوتنې لسره پیل کړي. احمد الله وسیق تازه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی د نړیوال رادار د معلوماتو د پاڼې له مخې سر لنن کابل ته نړیوالې الوتنې پیلېږي. ترکیه، هند او ازبکستان درې هغه هیوادونه دي چې نن به ترې مسافر وړونکي الوتکې د کابل هوایي ډګر ته الوتنې پیل کړي. تر اوسه یادو درې وړو هیوادونو کابل ته د خپلو الوتنو په اړه څه نه دي ویلي. له دې وړاندې قطر، پاکستان، ایران او ځینو نورو هیوادونو کابل ته چارتر شویو الوتکو پروازونه کړي، خو افغان مسافر د دغو پروازونو د ټکټونو له لوړې بیې شکایت کوي. یو کس چې تازه د پاکستان په پی آی الوتکه کې اسلام آباد ته تللی او نه غواړي غږ او نوم یې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې پخوا د یو ټکټ بیا $300 پورې وه، خو او شاوخوا $1500 ته پورته شوي او د لال وړېدو په حال کې ده. په ورته وخت کې په کور دننه او بهر زرګونه افغانان مسافر هوایی الوتنو بیا پیل ته په تمه دي. یو نیمه میاشت وړاندې کله چې طالبانو د کابل واک په لاس کې واخیست، د 1500 ورځو لپاره نړیوالو ځواکونو د دغه ډګر چارې سنبالولې او په کابل کې میش بهرنیان او افغان همکاران یې له دغه هیواده ایستل. د افغانستان د ملکي هوایي چلن خپلواکه اداره وای د بهرنیو ځواکونو د تخلیه په عملیاتو کې دغه ډګر ته سخت زیان اوښتی چې مالی ملاتړ سره یې بشپړ بیا رغونه یو کال وخت نیسي. د افغانستان د ملکي هوایي چلن خپلواکه اداره وایي چې دمګړۍ د حمید کرزی له نړیوال هوایي ډګره کورني پروازونه پیل شوي چې د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو پورې مزار شریف، هرات او کندهار ته الوتنې لري.
به هم ډیر لمو زولری نه زو تاجکستان ته انتللی افغان پیلوټان به برخلي کړي. دوی دې ته انتظار و چې امریکا ته به پناه وړي، خو تر اوسه په دې برخه کې مرسته ورسره نه ده شوې. دا مسله پروند امریکا د استازو جرګې په استمایه غونډه کې مطرح شوه. په دې اړه د بهرنیو چارو پر وزارت انتقاد وشو او هیله وشوه چې ژر تر ژره د دې کسانو غم وخوړل شي. نور په دې رپورټ کې
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر هغه افغان پیلوټانو ته اندیشنه څرګنده کړه چې د متحده ایالاتونو په مرسته روزل شوی وو او د طالبانو له واکمنۍ سره سم تاجکستان ته تللی دي. رویټرز اژانس څرګندوي چې دا افغانان د تاجکستان د پلازمېنې دوشنبه بهر په ویخرنۍ کلیوالي سیمه کې په یوې سرحدي کې ساتل کیږي. دا پیلوټان له سباندې وی میاشتې رئیس دې ته انتظار دي چې د امریکا متحده ایالاتونو ته ولېشتي. د رویټرز په باور په دې 133 افغانانو کې چې د تاجکستان په دې استراحتځي کې اوسي یوه داسې میرمن هم شته چې حامله ده او نن سبا یې ممکن ماشوم وزیږي. د جمهوري غوښتونکو ګوند غړي آسټن سکاټ کانګرس ته وویل چې د تیرو 2 لسیزو په ترڅ کې متحده ایالاتونه د دغو افغانانو تر څنګ او اوس چې دا پیلوټان په تاجکستان کې دي او کارونه یې ځنډېدلي دي د ناهیلۍ شوی دی. د اګست 15 چې طالبانو کابل ونیو د افغانستان د هوایي ځواک پولیسکون الوتکې د امریکایي ځواکونو په ملاتړ تاجکستان او ازبکستان ته انتقال شوې. تر اوسه څرګنده نه ده چې د دې پوځي الوتکو برخلیک په څرنګه شي. جمهوري غوښتونکو سکاټ ټینګار کوي چې دا مهمه ده چې دواړه هیوادونه باید وپوهي شي چې دا الوتکې طالبانو ته نه سپارل کیږي. افغان پیلوټان چې تاجکستان او ازبکستان ته تللي وو دوی هیلمن وو چې له هغو افغان ځواکونو سره به یو ځای کیږي چې د امریکا د اقامت د ویزې لپاره متحد عربي امارات او جرمني ته انتقال شوي دي. جمهور غوښتونکو سکاټ د اساسو جرګې په سمای خونډه کې د لوی درسیزانو د کمیټې له مشر مارک میلی او د امریکا د مرکزی قومندانۍ له قومندان جنرال فرانک مکینزي څخه د مرستې غوښتنه وکړه او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ملامت وباله چې له افغان پیلوټانو سره سم مرسته نه کړي. طالبانو د افغان پوز لغړی غوښتدي چې له دوی سره یو ځای شي او ویلي دي چې دوی ته بزیان ونه رسیږي. رویټرز اژانس افغان پیلوټانو په وینا څرګندوي چې د طالبانو پر دې وړاندیز باور نشي کولای ځکه چې طالبان په خاطر په پیلوټانو پسې ګرځیدل چې لمنځه یوسي.
د هغو افغان پیلوټانو په اړه مو واوریدل چې تاجکستان ته تللي او وایي چې تر اوسه پورې د دوی برخلیک نه دی معلوم. دغه راز وړاندې به په دې اړه چې د کابل نړیوال هوایي ډګر له تخنیکي پلوه څومره نړیوالو الوتنو ته چمتو دی د افغانستان د ملکي هوایي چلندې ادارې له یو لوړ پوړي چارواکو سره مرکه واوري.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربېره لوی خاورونو کې د اف ام په 13.5 زپه صافه او وازي اوریدلې شي. او اوس هم په مکرې اقتصادي خبرونو ته
افغان سوداګر له ګاونډیو هیوادونو سره د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو په پرختیا ټینګار کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی مرستیال محمد یونس مومن نن ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د خبرې د دغې خونی د پلاوی او د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوی امیر خان متقی سره د لیدنې په ترڅ کې شوې دي. خغلی مومن وویل ګاونډیو او سیمې هیوادونو سره نیکې اړیکې لرل د هیواد په اقتصادي پرختیا کې اړین رول لوبوي. په دغه غونډه کې سوداګر د سیمې هیوادونو ته د ویزو د صادرولو په برخه کې د ستونزو، بانکي مسایلو او سوداګرو او پنګوالو امنیت او خوندیتوب په اړه خبرې کړې او سوداګرو په دې برخه کې د بهرنی چارو وزارت د همکارۍ غوښتنه کړې ده. سوداګرو د ګاونډیو او سیمې هیوادونو سره ښې اړیکې لرل یو مهم اصل یاد کړی او غوښتنه کړې چې دا اړیکې باید پراخې شي. خو ښاغلی متقی ژمنه وکړه چې هڅه کوي د خلکو او سوداګرو ستونزو ته د پای ټکی کېږدي. ښاغلی متقی د اوتاق له مشرتابه څخه وغوښتل چې د سوداګرو ستونزې وړاندیزونه په لیکل یو واضح ډول له وزارت سره شریک کړي ترڅو وزارت یې په لمنځه وړلو کې اړین ګامونه پورته کړي. طالب چارواکی وایي په افغانستان کې د بانکي نظام د خوالي او د پیسو د راکړې ورکړې ستونزو د هواري په برخه کې د دوی هڅې روانې دي. د یو خبر شوی بیان له مخې د غناسته د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال مولوی عبدالسلام حنیفي په مشرۍ جوړه شوې او نوموړي ویل چې د بانکي نظام ټینګښت، پراختیا او د اقتصادي سرخ ګرځول د دوی لپاره د ارزښت وړ مسایل دي او په دې برخه کې به لازمي هڅې ترسره شي. خغلی حنیفي د خصوصي بانکونو او د افغانستان بانک د اتحادیو اساس د ډاټ ورک کړی شي د غستونځي به شرطر جره خواري شي. د 13 اگست میاشتې له 15 پر کابل د طالبانو تر حاکمیت وروسته بیا تر دا مهاله په کابل او نور ولایتونو کې د پیسو د راکړې ورکړې او بانکي نظام عادي حالت نه دی ګرځیدلی. اوس مهال په افغانستان کې خصوصي بانکونو په فعالیت پیل کړی خو طالبانو له یادو بانکونو څخه غوښتي چې په اونۍ کې 40,000 افغانۍ چې شاوخوا $200 کېږي خپل مراجعینو ته ورکړي او د وضعیت تر نورمالېدو د زیاتو پیسو لور کولو ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان بانک شاوخوا 9 میلیارډ ډالر چې په نیویارک ښار کې د فدرال بانک په ذخیرو کې ساتل کیږي کنګل کړي دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ شل پوله، یو یورو 103 افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاؤنډ 100 افغانۍ، یو سعودي ریال 23 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 25 پوله، زر هندي روپۍ 1.01 افغانۍ، او زر پاکستانی روپۍ 1.09 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان ملکی هوایي چلند ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستاندرد د برخې عمومي رئیس غلام جیلانی وفا وایي چې د کابل هوایي ډګر د بشپړ فعالیتونو لپاره تخنیکی خلک او یو شمېر وسایل ته اړتیا شته. د اوس لپاره د هوایي ډګر ترڅ بریده الوتنو ته چمتو دی. ښاغلی وفا وایي
د کابل هوایي ډګر د اوس هم د سهار 6 بجو څخه د ماښام 6 بجو پورې د ټولو داخلی او نړیوالو الوتنو لپاره کاملا د تخنیکی لحاظ چمتو دی. او فقط هغه یو تفاوت دی چې تاسو پوهیږئ چې پروازونه په دوه سیستم اجرا کیږي. یو ای اف آر ویژوال رول فلایټ رول دی، دوه می ای اف آر د انسټرومنت فلایټ رول دی. موږ خیران د وی اف آر په سیستم آماده یو. او علت یې دا دی چې د ایر ټرافیک سرټیفاید کنټرولران چې کوم په افغانستان کې و متاسفانه هغوی د باندې دي فعلا. د دې لپاره چې بیا موږ نوي ځوانان تربیه کړو دې کار ته حد اقل 8 میاشتې تر 1 کال پورې وخت ضرورت لرو. او یو قسمت بل د رادارو او د نویګیشن انسټرومنت یا د تیارو د رهنمایي د آلاتو کم بوده.
دغه وسایل چې تاسو وایسته چې دې ته ضرورت شته، د دې وسایلو د ترلاسه کولو لپاره هڅې روانې دي او که روانې وي په څومره وخت کې ممکن ترلاسه شي؟
بالکل ډیری جدي هڅې روانې دي. موږ کوشش کوو چې دغه خدمات د قراردادو د لارې بین المللي معتبرو کمپنیانو ته ورکو چې هغوی په دې حق له موږ سره همکاري وکړي. یو تعداد هیوادونه حاضر شوي دي.
د افغانستان د ملکی هوایي چلندې ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستاندرد برخې عمومي رئیس غلام جیلانی وفاو چې د کابل نړیوال هوایي ډګر د نړیوالو پروازونو د چمتو کولو په اړه خپل معلومات را سره شریکول. په خوست کې ځای طالبان وایي د قومي مشران د هغو کسانو د خوشي کېدو غوښتنې نه کوي چې په دې وروستیو کې د غلا او سړي تښتونې او نور جرمونو په تور نیول شوي. دغه طالب چارواکو د غرض ویلي چې دوی په لومړنیو تحقیقاتو کې په خپلو جرمونو هم اعتراف کړی دی. نور په دې راپور کې
په خوست کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ منصوبینو په تیره یوه اونۍ کې 15 کسان د غلا، نشه یي توکو د پلورلو، د وسلو د قاچاقو او سړي تښتونې په تور نیولي دي. طالب چارواکي وایي یاد کسان د خوست په مرکز او اړوندو ولسوالیو کې نیول شوي دي. د جنایي جرمونو پر ضد د مدیریت مدیر مولوي محمد صابر صابري آزادۍ راډیو ته وویل چې د کسانو په خپلو لومړنیو تحقیقاتو کې پر خپلو جرمونو اعتراف کړی او دوسیې قضایي ادارو ته لیږل شوي دي.
په جریان کې موږ مختلف جنایي مجرمین نیولې دي. په دې کې بعضي هغه کسان د سیغوی په خپل غلاو باندې اعتراف کړی دي. بعضي کسان هغه د سیغوی په دې خار کې پاترافو کې نشي مواد لکه 400 پودر او شیشه شراب دغه خرڅول. په دې کې بعضي هغه کسان د سیغوی اختطاف کړی دي. بعضي کسان داسې دي چې هغه غوښتل سي د بابرک تانل لارې نه اسلحه او نور نظامی توکي پاکستان ته واړوي. تر 15 پورې کسان دي. نور مابس کې نور کسان موږ نیولي چې هغه مشکوک دي، لا خپل جرمونه اعتراف نه کړی.
مولوي محمد صابر صابري ول د امنیه قمندانۍ د منصوبینو لخوا د نیول شو کسانو سره نشي توکي وسلې او د جرایمو د اجرا نور توکي وسایل هم لاس ته ورغلي دي. په خوست کې د طالبانو امنیه قمندان مولوي محبوب شاه قانت وایي کله چې ځینې ځوانان د جنایي جرمونو په اجرا ونیول شي نو مشران او قومي مخوري سفارش کوي. دغه مشران هو غوښتل د دې کسانو له سفارش د ډډه وکړي، ځکه که په دې کسانو قانون پلی شي نو د هغوی اصلاح به وشي او هغوی به زده کړو او مثبتو کارونو ته مخه کړي.
چې کله دا خلک مونږ ورونیسو نو دویمه ورځ بیا دلته مونږ ته بعضي قومي مشران مخور خلک روانو چې دا خلک تاسو مونږ ته خلاص کړي. نو مونږ دې نه په ډېر احترام هیله کوو چې د دې خلکو په خلاصون کې تاسو مونږ ته سپارښتنه مارسئ. دا خلک به مونږ د قانون منګولو ته سپرو، قانون په دې باندې فیصله کوي. پریک دې مونږ ته دا ځوانون چې لږ اصلاح وشي، دې مونږ وهڅوو چې خپل تعلیم وکړي، خپل تحصیل وکړي.
حاجی محمد هغه څوک دی چې یو کس ورڅخه لس لکه پاکستانی کلدار په خار کې تختولی وي او د امنیه قمندانۍ منصوبین په نیولو بریالي شوي ول. نوموړي ویل
یو مخانیک سړک ته پېده کدمه په داسې کې به چې چا لوستر بي چې ودی ولوس نه بج دری پر نه وښ کوله ایدوا موزه کمانډان ته ما پاره نیوي چې دوی د سړای ته گیر نه وای دوی گیر کړای نه وای زادر تان چې دا وړه خصب سو تلای متواله کده سړای پېدو کړای وای درز نه خښول یم الګ نه والا
پورتول کې د خوس اوسیدونکو د جنایي جرمونو پر وړاندې د چټکو حادثو غوښتن کې دی وایي کپ مجرمینو قانون پلی شي نو د جرمونو د تر سره کېدو ګراف به ټیټ شي.
د غزنی یو شمېر اوسیدونکو وایي له بانکونو د پیسو د اخیستلو لپاره هر ورځ په لیکو کې دری خو پیسې نشي ترلاسه کولای. دا یوازې غزنی نه ده، د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د بانکونو همدا وضعیت دی. نور په دې راپور کې
د غزنی ښار په کلی سب سیمه کې د یو شخصي بانک د ای ټی ایم غرفه تړلې او مخې ته یې د شاوخوا دوکانونو دوکاندارانو خپل سایکلونه او موټر سایکلې درولې دي. خو د دغه بانک په دروازه کې بیا سلګونه کسان چې ښځې هم پکې تر سترګو کېږي د خپلو پیسو ترلاسه کولو په انتظار ولاړ دي. بانک ته خال خال کسانو ته د نوتلو اجازه ورکول کېږي. په انتظار ولاړ کسان وای نه په کور کې د خوراک او اړتیا توکي او نه هم پیسې لري چې یو څه ور باندې واخلي. خپلې په دوه لاسو ګټلې پیسې په لاس نه ورزي. دوی وای د سوالګرو په توګه خپلې پیسې غواړي خو نه ورسیږي. دوی وای هر ورځ د بانک مخې ته راځي خو د ګڼې ګوڼې له امله ور نه ورزي. دلته پښنا چادرې کې نغښتې تقریبا 50 کلنه ښځه هم ولاړه ده. دا ځان سکینه جمال او د غزنی ښار د نواباد سیمې اوسیدونکي راپیژني. سکینه وای دا ډول امنیت موږ څه کوو، هر ورځ بانک ته راځم خو خالي لاس بیرته ستنېږم. دا زیتوي د خامکو کار کوي، شپه ورځې یوه کړې وه. له دغه لارې راټولې کړې پیسې یې په بانک کې جمع کړې وي. خو دا ده چې اوس خپلې پیسې له بانک څخه نشم ایستلی.
هزاران نفر روز روزانه میایي د پشت دروازه بانک استاد مشه.
زرګونه کسان د ورځې راځي د بانک دروازې مخې ته ولاړ وي، نه چاته نوبت رسیږي نه چاته پیسې. اوس یوه بله ویره هم ده، ما اوریدلې دي چې بانکونه لیوې مخې بندیږي او د خلکو پیسې هم نه ورکول
کیږي.
د راپورونو لمخې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت ورستر بلې مخ په خرابېدو ده. کاروبارونه خراب شوی او ګرانی هم ورستر بلې زیاتېږي. د غزنی اندړو ولسوالۍ محمد نبی هم د دغه بانک مخې ته د پیسو رایستلو په موخه ولاړ دی. دی وایي له کوره مې ناروغان د درملنې لپاره راوستي خو اوس پیسې نه لري او په بانک کې نوبت نه ورسیږي.
والله موږ په ډېر مشکلات کې، خلک هم په ډېر مشکلات کې، دلته لمبر نه پیدا کیږي. د چا سره زنانه د خلکو سره زنانه موږ هیله کوو چې باید دا بیګونه را تخلاص شي او موږ سره باید کوشش وشي، موږ سره باید مدد وشي.
دا په داسې حال کې ده چې دا وخت د افغانستان له ټولو بانکونو څخه پیسې ایستل کیږي خو هیڅ برخه یې بانکونو ته نه جمع کیږي. د غزنی ځایي سوداګر او صرافان هم د بانکونو د بندش او یا کمو پیسو له ورکولو څخه سر ټکوي. دوی وای په اونۍ کې $200 راکوي خو په بانکونو کې مو په لکونو ډالر سرمایه پرته ده. له دې امله مو کارونه سخت اغیزمن شوي دي.
د غزنی د یو شمېر اوسیدونکو شکایتونه مو واورېدل چې وایي د بانکونو په مخ کې په کتارونو کې ورځ تېروي خو پیسې نشي ترلاسه کولی. د کونړ اوسیدونکي بیا وایي مرکزي روغتون کې د ناروغانو سمه درملنه نه کیږي. دوی وایي په روغتونونو کې درمل نشته. روغتیایي کارکوونکي بیا شکایت کوي چې څو میاشتې تنخواه نه دی اخیستې.
دا د اسداباد مرکزی روغتون دی چې په کې ناروغانو او د هغوی پیوازانو غنګونه جوړه کړې ده. ناروغان د درملنې لپاره راغلي او هر یو د دې په انتظار دی چې ډاکټر یې معاینه کړي او له روغتون ورته درمل ورکړي. خو په روغتون کې داسې درمل نشته چې د ناروغانو رنز او درد پرې راکم شي. حضرت ګل له وټپور ولسوالۍ روغتون ته خپل ناروغ راوسته خو وایي درمل نشته او ګڼ کسان د دې وس هم نه لري چې مریض ته له بازار دوا راونیسي.
ما یو مریض راوسته ما د پرچوري کې د دوايانې لپاره دلته نشته دی او دا د بار نه او خلک یو وسو د چارې دی غریبانان هیڅ طاقت نه لري چې دوايانې ځان ته واخلي. دغه خاطر اسپیټال ته مراجعه کوي.
غلام محمد د مرور ولسوالی وسیدونکو دی وای پوخا روختون کې د درملو ترڅنګ ناروغان ته زیات اسانتیاوی موجوده وي خو اوس هغه ټوله په نشت حساب دی
به هغه لوازم چې مخ کې د مریضان ته تیار دل هغه وسنشت دی دا وای دا ډوډۍ دی نور زیات امکانات چې مخ کې وو وسنشت دی ډیر مشکلات سره مخ مریضان مخ کې امبولانس به امکانات زیات خو سیس سم نشته دی مریض دی په سیتامه کې ملکی خو دلته مړی ځکه دا وړو کم امکانات دلته نشته
دوی له طالب چارواکو او نړیوالو مرستندوی ټولنو د یادو ستونزو د حل غوښتنه کوي دلته یوازې ناروغان او د هغوی پیوازان ستونزو سره نه دي مخ بلکې ډاکټران بیا د ماشونو له نشتوالي سر ټکوي د ډاکټرانو په خبره چې درې میاشتې ماشونه نه دي اخیستي او د ماشونو نشتون کړاوونو سره مخ کړي دي طالب چارواکي هم په مرکزی روغتون او د ولسوالیو په روغتي مرکزونو کې د درملو او نورو اړینو موادو کمی مني او وای د یادو ستونزو هواري لپاره لټولو نړیوالو مرستندویانو د مرستې غوښتنه کړي د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادی رادیو ته ویل
کونړ کې واقعتا چې دغه د صحت په باره کې مشکلات شته دي هغه یو د دوایانو کمی دی بل د ډاکټرانو هم دغه شان د شخصي شتورونو نو ته دوایانې لیکنو دا ستونزه شته دي چې څومره مرستندوی موسسات دي یا نور نړیوال سازمانونه دي چې باید هغه زمونږ د عوامو ولس دغه مشکلات په نظر کې ولري او دغه مشکلات د حلولو کوشش وکړي
د کونړ په مرکزی روغتون او روغتي مرکزونو کې خلک د درملو او ډاکټرانو د ماشونو له نشټوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد له نورو برخو هم ورته شکایتونه راپورته شوي که څه هم چې د قطر په ګډون څو هیوادونو افغانستان سره د خوراکي موادو او درملو کومک کړي خو اوسنۍ ستونزو ته په کتو دغه مرستې بسیا نه کوي او د روغتیا برخې نړیوالو مسؤلینو اندېښنه څرګنده کړې چې که چیرته دغه جګړه ځپلي هیواد سره عاجلې مرستې ونه شي نو افغانستان به انساني ناورین سره مخ شي
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم زادې اوریدونکو او کارکونکو ته ټول ته نیکه هیله سلامونه وړاندې کوم زموږ او فواد چودري او شاه محمود قریشی د مونږ د افغانستان نمائندګی نه کوي او مخبل اسلامي امارات حکومت لرو د اسلامي حکومت امارات حکومت نمین د هیله ده چې دوی ته دوی د مونږ د یو ځای د مونږ په حق لدو نمائندګی نه کوي ولې چې دا مونږ ته ډېر لوی مشکل جوړوي دوی که دومره غي خپل ملګرو کې مل ملک دې هیڅ کار نه لري عمران خان او دوی آواز زاوري او دوی نه مو خواهش داره چې موږ نمائندګي دې دوی نه کوي موږ یو مستقل خلک یو او مستقل حکومت لرو موږ اسلامي نظام لرو دوی موږ کې هیڅ کار نشته او بیا موږ اسلامي امارات مشرانو نه دا غوښتنه هیله ده چې دا شی دې دوی باندې بند کړي موږ نمائندګي دې په یو ځای کې نه کوي وسلام
السلام علیکم ازادي رادیو ټول کارکونکو ته محترمه دا تقاوتو د مایوبی ما ماش ولین ور کوي دی لا ځان ته ملایان وی سل رحمین لری خلک ټول وګی ناسی د دې پراتک سره ټول خلک وګی شو د پیغام مې ولین سفتوي والسلام
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته تقدیم مې د نشي ټول ډېر خوشاله اوسئ دانش ما د کڅ ولایت د تګ عبد الله لکه څنګه چې تاسو بهتر پوهیږئ د کاپسا ولایت د تګ عبد الله سوالي زیاتره ساحه چې ده تقریبا د اته نوي په سلنه په شاوخوا کې د انارو باغونو نیولې ده چې دلته دوه تهدیده متوجه دي د انارو حاصلاتو په وړاندې باندې چې یو د وچکالي ده ډېرې سخته وچکالي دلته اوس روانه ده او د بلې خوانه یو ډول مرض دی په انارو کې چې د حشرې په وسیله باندې انار خوسا کېږي چې د هر څه باغداران ډېر زیات اندېښمن کړي دي خو سربېره پر دې باندې طالبان دلته د خلکو نه د عشر په نوم باندې پیسې ټولوي په کاغذ کې هر څومره چې خوښه وي هغومره پیسې یې لیکلي دي هغه باغدار ته ورکوي باغدار په هغې مکلف دی چې هغه پیسې باید ورکړي ورته وسلام په احترام
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دا د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې پریخي او کور مو ودان پیغامونه تل راته پرېږدي او موږ هم تل تخبر